دا مشال رادیو دا د مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. دا مشال اړیکو په دې خبري سات کې موزه ګل آیاز او پامیر ساحل هرکلی کوو. په روانه ګړۍ کې د خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننی او تبصرې هم د خبرو په اول خبرونه له پامیر ساحل اوري.
د پاکستان قومي اسمبلی نن د هیواد نوې وزیر اعظم ټاکي. د پاکستان د مخابراتو ادارې ګواښ کړی دی چې که ټولنیزې شبکې ټویټر ورسره همکاري ونه کړي نو وبه یې تړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران په اړه د خپل هیواد د تګلارې عملي کولو لپاره د ځانګړي استازي ګمارلو اعلان کړی. بشپړ خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی نن د هیواد 22 وزیر اعظم ټاکي. د اسمبلی له دفتره په خپور بیان کې راغلي د پاکستان تحریک انصاف عمران خان او د مسلم لیگ نون شهباز شریف د وزیر اعظم څوکۍ ته ولاړ دي. دفتر وایي د اسمبلی غونډه پر 3:30 پیلېږي چې پکې به غړي د نوي وزیر اعظم ټاکلو لپاره رای کاروي. د پاکستان قومي اسمبلی ټول 322 غړي لري او د حکومت جوړولو لپاره ساده اکثریت یعنی 102 او ووټونه پکار وي. د تحریک انصاف وایند فواد چودري پرون رسنیو ته ویل چې هیله لري د ګوند د متحدانو په مرسته به د خپل نوماند په بریالي کولو وتوانیږي. په داسې حال کې چې نن د پاکستان نوی وزیر اعظم منتخبیږي، د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د مسلم لیگ نون د نوماند شهباز شریف پر سر اختلافات پیدا شوي دي. د پیپلز ګوند او په متحده مجلس عمل کې د شامل جماعت اسلامي سیاستوالان وایي غړي به یې په اسمبلی کې حاضر وي خو د وزیر اعظمۍ نوماندانو ته رایه نه ورکوي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق بیګا مشال راډیو ته ویل هیڅ چاته ووټ نه ورکوي.
جماعت اسلامي خو خپل فیصله کړې ده چې موږ به ووټ ځکه نه ورکو چې همدې پارټیانو حکومتونه کړي دي او ادارې نه دي جوړې کړي او نظام یې نه دی ټیک کړی.
د پیپلز ګوند غړی ساجد حسین توره وایي د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د مسلم لیگ نون د مشر میا شهباز شریف د ملاتړ نه کولو پریکړه کړې ده. د دې اختلافاتو تر پیدا کېدو وروسته د مسلم لیگ یو مشر خواجه صاد رفیق پرون خبریالانو ته ویل اصلا پیپلز ګوند د اپوزیشن په استازیتوب د وزیر اعظم څوکۍ ته د شهباز شریف نوم غوره کړی و خو زیاته کړه چې په راتلونکي پړاو کې لاصف زرداری او بلاول بوټو زرداری څخه د همکارۍ تمه لري. ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا نوی منتخب اعلی وزیر محمود خان نن د خپلې دندې لوړه وکړي. دا غونډه نن 3 بجې د گورنر په دفتر کې کیږي او د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه به محمود خان ته سوګند ورکوي. په عین وخت کې پاکستان تحریک انصاف د ګوند سیاستوال شاه فرمان د خیبر پختونخوا گورنرۍ څوکۍ ته نومولې ده. دا خبره د ګوند ویان فواد چودري بیګا اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان ته وکړه. ټاکل شوی چې اقبال ظفر جګړه د صوبې د گورنرۍ له څوکۍ څخه استعفا وکړي. تاسله مشال راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د مخابراتو ادارې ګواښ کړی دی چې که د ټولنیزو رابطو و پانی ټویټر یې اندېښنو ته ځواب ورنه کړي نو وبه یې تړي. د دې ادارې یو مشر نثار احمد بیګا مشال راډیو ته ویل تېره اونۍ د اسلام آباد های کورټ په یو امر کې ویل شوی دی چې ټویټر ته لیک واستوي او ورڅخه د همکارۍ اخیری غوښتنه وکړي.
ہم نے ٹویٹر کو بارہا لکھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں
دیوائی مک پا بیا بیا ٹویٹر تا ولکل چھے لمک سرکینی خبری را سر وکڑی از مک پا حالاتو جان خبر کڑی او یو ہوکڑا را سر وکڑی خواہوی جواب را نکڑ.
نثار احمد زیاته کړ چې پاکستان د ترهګرۍ ښکار دی او په ټویټر د نه د اعتراض وړ موادو خپرونکو په اړه معلومات ورکوي او نه یې لرې کوي. ټویټر سږ کال په مې کې خپله تګلارې نوې کړه او پکې ویلي دي چې د خلکو شخصي حریم ساتي او د هغوی له اجازې پرته په اړه هیڅ چاته معلومات نه ورکوي. ټویټر البته دا وایي چې له توکم پالنې توپیر پالنې نه زغم او سخت دریځۍ سره تړلي افکار پر خپله پاڼه نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه تورونه بې بنسټه بللی دي چې ګواکې د هغه هیواد وګړي د افغانستان په غزنی ولایت کې په جګړه کې وژل شوي. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال دی پوښتنې په جواب کې د ځنو افغان چارواکو او ټولنیزو رسنو دعوی رد کړي.
We have not received any evidence to back up
the دوی موږ د دینه سمو تورونو پاړه هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی او موږ دا بے بنسټه تورونه ردو. موږ په بیا بیا دا ویل دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو لاري د افغانستان د شخړې سیاسي حل دی ولټول شي.
دا ډاکټر فیصل د څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پرون د غزنی والي وحیدالله کلیمزی امریکا غږ راډیو ته ویل له تېرو څو ورځو راهیسې د غزنی په جګړه کې په وژل شویو کې لسګونه پاکستانیان هم شامل دي. پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان ځینو سیاستوالانو او فعالانو هم هغه هیواد ته د مړو پر وروړلو اندېښنه ښودلې او له چارواکو څخه یې سپیناوی غوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر داسې مهال د ایران په اړه د هغه هیواد د تګلارې همغږۍ لپاره د ځانګړي استازي ګمارلو اعلان کړی چې واشنگټن د 2015 زیږیز کال له اټومي موافقې څخه د وتلو وروسته پر ایران فشار زیاتوي. پومپیو تیر مازدیګر په خبرو کې ویل چې براین هوک به د ایران په اړه د اقدام د نوې ډلې مشري کوي. هوک اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د تګلارې جوړولو د څانګې مشر دی. هندۍ رسنۍ وایي د پخوانی وزیر اعظم اټل بهاري واجپایي وروستي مراسم نن مازیګر د دلی پر وخت 4 بجې کیږي. ټایمز آف انډیا ورسپانه وایي حکومت د واجپایي د څلی جوړولو اعلان کړی خو لا یې ځای نه دی ټاکلی. هندي وزیر اعظم نریندر مودي پرون مازیګر ویل واجپایي په 93 کلنۍ کې ومړ. واجپایي له 1996 زیږیز کال تر 2004 پورې 3 ځلې د هند وزیر اعظم پاتې شوی او له 2 کلونو راهیسې ناروغ و. نوموړي په 1998 کال کې له پاکستان سره د سولې بهیر پیلولو پراخې ډیپلوماټیکې هڅې وکړې. د دې په نتیجه کې په 1999 کې په اسلام آباد کې د لاهور اعلامیه خپره شوې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د کړکیچ د کمولو مرسته کړې وه او موخه یې د کشمیر د لانجې دایمي حل پیدا کول ول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د هیواد د قانون او اطلاعاتو لنډمهاله وزیر بیرسټر علي ظفر په مشرۍ پلاوی په هند کې د واجپایي وروستیو مراسمو ته استوي. دا اتر دې مهال د مشال رادیو خبرونه اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال د کرنسیو یا اسارو بی او د سبانی موسم حال بیانوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ اخیستل کیږي او 120 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 150 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ. یو ایرو 133 روپۍ 40 پیسې او 133 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2 روپۍ 50 پیسې او 2 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 73 پیسې. او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 20 او په کوټه کې به زیات نه زیات 18 کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. درنو اړیدونکو کچره سره روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان قومي اسمبلی نن نوې وزیر اعظم ټاکي. هلته د شهباز شریف د نوم پر سر د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلاف پیدا شوی دی. د خیبر پختونخوا نوې منتخب اعلی وزیر محمود خان نن د خپلې دندې سوګن پورته کوي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اداره وایي ټویټر ورسره همکاري نه کوي نو ځکه خای بندیز ورباندې ولګوي.
ٹویٹر کا جو ہمارے ساتھ کوآپریشن لیول ہے وہ اتنا لو ہے.
دا عوامی نیشنل گوند غړو او مشرانو د گوند مخکف می افتخار حسین ته د غواخونو پر ضد احتجاج کړي. په کورمه کې د زده کوونکو سازمان وایي د نجونو په سرکاري ښوونځي کې د استادانو د تنخواه ورکولو لپاره له والدینو څخه پیسې اخیستل کیږي خو چارواکي وایي مجبور دي.
میل ټیچر موال د سوای نشو 5-5-6 هزار بندي غو هایر کړی دی او دا ټول پیرنټس هغه دی سره.
په خبرونه کې شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره. قدرمن ودرکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12 بجې خبرونه ده او خبري ساتي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې نن د پاکستان قومي اسمبلی د هیواد نوی وزیر اعظم ټاکي. تریک انصاف ګوند عمران خان او مسلم لیگ نون شهباز شریف د دې دندو ته نومولي دي. د پاکستان د قومي اسمبلی د غړو شمیره 324 دا او د حکومت جوړولو لپاره ورته ساده اکثریت 102 رای پکار وی. د تریک انصاف وایان فوا چودری وای چې د ملګرو په مرسته یې شمیره زیاته شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د قومي اسمبلی سیکریټریټ تر مخه د وزیر اعظم چوکۍ لپاره ورسره د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباز شریف خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او د کره کتنې وروسته د دواړو امیدوارانو کاغذونه صحیح ګرځولی شوي دي. د پاکستان پارلمان 202 مستقلی او 20 مخصوصي چوکۍ لري چې ورسره د پارلمان د غړو شمیره 324 ته رسي. په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره یو ګوند ته د ساده اکثریت یعنی 102 چوکو ضرورت وي. دا مهال پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې تر ټولو زیات 158 چوکۍ لري. خو د یاد ګوند ویان فواد چودی وی اتحادیانو سره په شریکه شمیره د 158 اوړېدلې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني استازي جنید اکبر مشال ریډیو ته وویل په اکثریت سره به د خپل ګوند مشر عمران خان د راتلونکو 15 کالو لپاره وزیر اعظم منتخب کوي.
د مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا صدر امیر مقام وای ورته معلومه ده چې د ګوند مشر شاباز شریف د وزیر اعظم انتخابات نشي ګټلی، خو دې باوجود په پارلمان کې به د تحریک انصاف مقابله کوي. د شروع په ورځ د پاکستان تحریک انصاف اسد قیصر د قومي اسمبلی سپیکر او قاسم خان سوری مرستیال سپیکر ټاکل شوی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، په راپورټ کې مو واوریدل چې نن د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاکستان نوی وزیر اعظم ټاکل کیږي. د چهارشنبه په ورځ پاکستان تحریک انصاف د خپلو ملګرو په مرسته د قومي اسمبلی د سپیکر او هغه د مرستیال څوکۍ ګټلې دي. خو د اسمبلی په اپوزیشن ګوندونو کې د وزیر اعظمۍ څوکۍ بل نوماند او د مسلم لیگ نون د مشر شاباز شریف پر سر اختلافات پیدا شوی دي. پیپلز ګوند او په متحده مجلس عمل کې د جماعت اسلامي مشران ویلي دي چې نن په قومي اسمبلی کې رائے نه کاروي. نور تفصیل درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند مشکلات هغه وخت نور زیات شو کله چې پیپلز پارټي د وزیر اعظمۍ څوکۍ لپاره د شاباز شریف په نوم تحفظات وښودل. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سینټر شهید رحمان هم دا خبره کړې وه چې د وزیر اعظمۍ انتخاب کې به شاباز شریف ته ووټ نه ورکوي. د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ په پنجاب اسمبلی کې هم اختلافات هغه وخت رابرسیره شو کله چې پیپلز پارټي د سپیکر انتخاب کې برخه وانه خسته. په قومي اسمبلی کې له کورمې منتخب شوی د پیپلز پارټي غړي ساجد حسین توري مشال اډو ته ویلي چې د پارټي مشر کومه فیصله وکړي په هغه به عمل کوي.
مطلب لري چې په دې الیکشن کې به پارلمنت کې بنو استي غوټ کې به څنګه خالي مزاره کوم چیرمن بلاول بوټو فیصله نه هغه مو ټول پارټي پالیسی دې په هغه مو فالو کوو. مخکې نن تاسو ته پته ده چې نن سره د څه خاص رابطې نه وي، خو بیا هم په دې الیکشن کې کوم رابطې ورسره جوړ شي نو په هغه کې زموږ مشرانو دا ذکر مخکې نه ورته کړی وو چیرم تاسو پارٹی کا ٹکٹ او ساری ووٹ در کو خرچو تاسو خپل کینڈیڈیٹ بدل کوئی او شبا شریف ته مونږ ووټ نه ورکو.
د پیپلز پارټي غړي ساجد حسین توري زیاته کړه چې د مسلم لیگ نون مشر شبا شریف رویه له مخ کې نه خنوه ځکه دوی به مسلم لیگ نون حمایت نه کوي. خو په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یو غړي او پخوانی وفاقي وزیر خواجه صادق رفیق د زیارت په ورځ د سپیکر انتخاب وروسته خبرانو ته ویل چې کېدی شي په بل مرحله کې پیپلز ګوند دوی سره ودرېږي.
پیپلز پارټي کی تجویز پہ کہ وزیر اعظم کا الیکشن پی ایم ایل این اور وہ شہباز شریف صاحب لڑیں گے.
دا پیپلز پارٹی تجویز چې د وزیر اعظم سوکې لپاره بعد مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف امیدوار وي، سپیکر به د پیپلز پارټي وي او مرستیال سپیکر به د متحده مجلس عمل وي. خو زرداری له خپلې خبرې پشا شو، موږ د زرداری د مجبوریانو نه خبر یو ځکه ترې ګیله نه کوو. پیپلز پارټي به په بل پړاو کې مرسته وکړي او ډیر اوږد مزل پاتې دی. بلخوا په قومي اسمبلی کې د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل یو مشر سراج الحق مشال اډو ته ویل چې د اپوزیشن اتحاد په اړه حتمي اتفاق نه دی راغلی.
جماعت اسلامي خو خپل فیصله کړې ده چې موږ ووٹ ځکه نه ورکو چې همدې پارټیانو حکومتونه کړي دي او ادارې نه دي جوړې کړي او نظام نه دی ټیک کړی. دې وجنه موږ جماعت اسلامي اوس هم یو متبادل فکری او نظریاتي متبادل قوت ګڼو. دا خو پیپل پارټي اپوزیشن کې هم دا حکومت کې هم دا او هغه د رول لا تعین سړی نشي کولی چې هغوی به کوم طرف ته دي.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق زیاته کړه چې په پارلمان کې به د واکمن ګوند د حق ګامونو مرسته کوو چې د ولس د خیر ښېګڼې لپاره وي. دا وخت په قومي اسمبلی کې د پیپلز پارټي 450، د مسلم لیگ نون 180 او متحده مجلس عمل 15 غړي دي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپه ګو.
مشال اړیدو تاسو غوږی قدرمن ودونکو ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا نوې منتخب اعلی وزیر محمود خان نن د خپل دندې لوړ وکړي. نو موړي پرون تر خپل ټاکنې وروسته مشال اړیدو ویل چې د درغلې او اداري فساد عزت به کار کوي او د قابلیت پر اساس به ټاکنې کوي. د زیاته کړه چې د انتخاباتي درغلې په اړه له ټولو ګوندونو سره همکاري ته تیار دی. خو د متحده مجلس عمل یو مشر اکرم خان دوراني مشال اړیدو ویل چې دوی په انتخاباتو کې د درغلې تور پر ګوندونو نه بلکې پر انتخاباتي کمیشن او نورو ادارو پوری کوي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې.
دا وزیر اعلی د پاره په انتخاب کې د پاکستان تحریک انصاف محمود خان او د مخالف ګوندونو میاں نثار ګل کاکا خیل درې دیرش رې واخیسته. محمود خان د سوات ملکن ډویژن نه لومبنه د صوبې وزیر اعلی منتخب شو او دغه شان د پاکستان تحریک انصاف په دویم ځل په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړو. د خیبر پښتونخوا نوی منتخب شوی وزیر اعلی محمود خان په خپل لومبنی تقریر کې وویل چې هغه به د صوبایي حکومت په محکمې د کرپشن او اداري فساد ختمولو سره سره ځوانانو ته په میرټ او قابلیت نوکری او روزګار ورکوي.
د هر نوکری په میرټ باندې کوغه د پروجیکټ نوکری دا او کوغه د ګورنمنت نوکری دا او په میرټ باندې دغه لپاره خپل پالیسی وځګو د چا سره باندې انصافي نه کیږي ان شاء الله او شفافیت په هر محکمه کې راولو په هر ځای کې راولو.
محمود خان د مخالف ګوندونو له اړخه ټول هغه تورونه رد کړل چې د جولای 15م ټاکنو کې داندري او درغلی شوی دا. هغه ویل لکه د خپل لیډر عمران خان په شان هغه د خپل حلقي نتیجې بیا کولاولو ته تیار دی. خو بیا د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د متحده مجلس عمل په ټیکټ منتخب شوی اکرم خان دورانی ویل چې هغه د یو سیاسي ګوند خلاف نه بلکې د هغه ادارو خلاف خبره کړې ده کوم چې په ټاکنو کې نیغ په نیغه ککړ وو.
درې ادارې ذمہ داری دي، یو بکې چونکه نظام کنټرول د فوج سره، دوم پکې عدلیه د ډی آر او آر او، او دریم چې الیکشن کمیشن لومبی ذمہ داری ده. الیکشن کمیشن چې په خپل ذمہ داری کې فیل شوی دی، په دې باندې 20 ارب روپے شوی ورته مالی پوزیشن هم د دوی او اختیار هم ورکړی شوی دی. دواړه سیزونه الیکشن کمیشن سره پوره وده.
دغه شان د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک وویل چې د پښتنو ټول سیاسي مشران د یو سازش لاندې د پارلیمنت نه لرې اوساتلی شو.
دغه قوتونو چې هغه دلته جمهوریت نه غواړي، هغه دلته د عوامو حکمراني نه غواړي، دا کیل خو دغه دی او دا اوس نه خونه دی، دا خو د زمانې نه را روان دی. ما خو مثال هم ورکړ چې د جنا صاحب خور پاتوی ما جنا چې وا دې له شکست چا ورکړ، دا ډیکټیټری چا راوباسلی، دا هغه گیم دی او دا روان دی. دا د دې ریاست خلاف سازشونه دي، د جمهوریت خلاف سازشونه دي، د عوامو د حکمرانۍ خلاف سازشونه دي، د دې مخنیوي په کار دی.
دا خیبر پښتونخوا نوی منتخب شوی وزیر اعلی محمود خان با د گورنر نه د خپل چوکۍ سوګند اخلي او بیا با د خپل کابینې وزیران او مشیران اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
کله مې درکو د پاکستان د مخابراتو ادارې غواخ کړې دي چې د ټولنیزو رابطو ویب پاڼې ټوئیټر ورسره همکاري ونکړنو په هیواد کې به وتړي. د دې ادارې یو مشر نثار احمد بیگا مشال اړتیا ویل نوري ټولې ټولنیزې ویب پاڼې له حکومت سره همکاري کوي خو ټوئیټر یې نه کوي. په دې اړه درته نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یعنی مخابراتو ادارې پی ټی ای مشر نثار احمد مشال اړو ته ویل چې فیسبوک او یوټیوب ترڅنګ نور ټولنیزې ویب پاڼې د حکومت په خواست له خپلو ویب پاڼو د اعتراض ډک مواد لري کوي خو ټوئیټر داسې نه کوي. نثار احمد ویل چې همدا خبره یې د اګست په 14 د سینټ یوې کمیټې ته کړي.
ټوئیټر کا جو ہمارے ساتھ کوآپریشن لیول ہے وہ اتنا لو ہے.
موږ سره د ټوئیټر له لوري د همکارۍ سطح ډیره زیاته ټیټه ده، ځکه مو دا پریکړه کړې ده. حالانکه موږ خپل ولس له دې سهولته محرومول نه غواړو، خو داسې ځینې سیزونه وي چې زموږ ثقافت، اقدار او قانون سره مطابقت نه لري او غیر قانوني وي. د قانون له پلوه هغه لري کول پکار وي.
په پاکستان کې د نورو ټولنیزو ویب پاڼو ترڅنګ ټوئیټر کارول زیات دي او په دې رستو کې مختلفو سیاسي ګوندونو د دې د لارې خپل کمپاینونه هم چلولي دي. خو د پی ټی ای مشر نثار احمد وای چې ټوئیټر د دوی خواست نه مني،
ریموو به نه کوي او جو اپلوډر ہوتا ہے اس کی انفارمیشن بھی پرووائڈ نہیں کرتا.
هغه نه مواد لري کوي او نه هم د اپلوډر یعنی د موادو خپرونکو په اړه معلومات شریکوي. موږ خپل هیواد کې ولسته سہولت ورکو، خو لوي خوا کده سہولت دین او لبل خوا خلک بمونه لوزوي. موږ لپاره د ولست ژوند تر ټولو مهم ده.
انساني جانې کتنی اهم ہے.
خو ټویټر پانی د 2013 کال د مې په 25مه د راس ساتلو پالیسی نیوې کړي او ویل چې د خلکو په اړه به هیڅ چاته معلومات نه ورکوي. خو په سنټ کې د قائمه کمیټې غړي او د نېشنل پارټي سینیټر محمد طاهر بزنجو مشال اړې ته ویل چې څوک هم د ټویټر او د سماجی رابطو پر ویب پاڼو بندیز لګولو په حق کې نه دي.
سینٹ کا کمیٹی تو نہیں لے سکتا
ہے نا. پورٹولنی جو پانو بندیز لگول دا سینٹ دا کمیٹی کار نہ دے. زما پا فکر پا دے اڑا چوک اہم دا سے پریکر نشی کولے. اوس دا پاکستان تحریک انصاف حکومت جوڑی گی او دا گون دا ٹولنی جو رسنیو حامی دے. دا خلکو رائے مختلف کی دے شی خو مگ باید عملی فکر وکڑو. زمگ پا حیوات کی ہر قسم خبری کی گی خو پا عملی توگا با چنگا تا سے پابندی لگوئی.
عملی طور پر جو آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسے چیزیں ہیں ان پہ آپ کیسے پابندی لگائی ہے.
تردی مخ کی ہم پا پاکستان کی ٹولنیزی شبکی دو حکومتی فشارون لاندی راغلی وی پا 2008 او بیا پا 2010 کال کی پا پاکستان کی پر فیس بک بندیز لگول شوی وو. دا دی رستو دو 2012 کال پا سپتمبر میاش کی پی ٹی اے لحکومتی احکامات سراسم پا ٹول حیوات کی یوٹیوب بند کرو او دا بندیز تر دو کلونو پوری وو.
دا مشال ریڈیو دا
مشال د تاسو غوږی کډم وروډونکو د عوامي نشتل ګوند غړو او یو شمیر مشرانو پر مزګر د ګوند یو مخکخ می افتخار حسین ته د غواخونو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. په پیښور کې د مظاهره پر وخت د عوامي نشتل ګوند مشرانو مشال ریټویل چې د امنیتي ادارې دی یوازې خبرداري نه ورکوي بلکې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي دی هم وکړي. یو خبری چارواکي مشال ریټویل چې د می افتخار حسین ژوند ته خطر یې جدي نیولې دی او هغه ته یې ساتونکي هم ورکړي دي. تفصیل غلام غوث پر رپورټ کې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ته د وسلوالو د خطرونو په اړه د امنیتی ادارو د تازه خبرداري په لړ کې د احتجاجي مظاهره په پیښور کې ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند یوې مشري بشرا ګور په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې یوازې خبرداري نه بلکې د وسلوالو د خطرونو مخنیوي هم د امنیتی ادارو ذمہواری ده.
دا خو ډیر عجیبه خبره ده چې یو ریاست او د ریاستی ادارې او یو حکومت تھریټ الرټس باندې چلی او دا وایي چې د کس کټ څومره دی او وختې څومره دی او په کوم ګاډي کې برازي او سبقي خو نسلو توان نه لري نو او هغه کانفیډنس نه لري چې بای نو میا سه تول بیان تھریټس ملاویږي. د دا خو یو سازش ده چې میا سه د خپل خلکو نه کټ آف کی دا مونږ ته اکسپټیبل نه دی. که تھریټ الرټس دی میا سه ته دا د ریاست ذمہواری ده چې تحفظ هم ورکی.
د عوامي نېشنل ګوند یو څو نورو احتجاج کوونکو مشرانو په دغه محل مشال ریډیو ته وویل.
زمانو ما انجینیر اعجاز یوسف زید او زه د باچا خان مرکز په خبر منتظم علایم چې کوم داندلی شو تاسو ټول ته پته لا دنیا په اونۍ بوټي په خبري کې چې داندلی شوې ده. د میا سه په لزله د جمهوریت په خاطر اوس زیات شوې آواز تیز شوی چغه خوراکړی و مخکنانو کې دی په دې وجه اغیتا دا تھریټ چې ورکړی شوی دی.
ما نامه یاسمین زیاد سابقه ایم پی عوامي نېشنل پارټي نو دا طریقہ کار باندې همیشه زمونږ پارټي مشران چې دی هغه دا فیلډ نه هغه د عوامو نه لري ساتنې کوشش اوسه چې زمونږ بحثیت د دې ملک شهري زمونږ ته ولی پروټیکشن نه راکېږي زمونږ مشرانو ته ولی پروټیکشن نه ورکېږي.
خو بلې خواته یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې هغه د میا افتخار حسین د امنیت په لړ کې تر دې دمه هیڅ غفلت نه دی کړی او هغه د پخواراسي د وسلوالو د خطر سره مخ دی او دا محل میا افتخار حسین ته دغه د حفاظت لپاره 15 پولیس سرتیری ورکړی شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو غواګي کډم وروډونکو د قبایلی سیمو د زدکونکو سازمان د کورمې د سدی دنجونو په سرکاري خونځي کې له کورونې څخه د پیسو خوستو غندنه کړې ده. دوی پر مشال ریډیو ویل چې شپږ داسې ارزي استادان دي چې د هغوی د تنخواه لپاره دنجونو له کورونې څخه پیسې اخستل کیږي خو چارواکي وایي چې دوی مجبور دي. تفصیل طارق ورغزیرا کوي.
د فاټر سټوډنټس فیډریشن یو مشر سید رحیم مشال لډیو ته وایي دا د حکومت ذمہداری ده چې په سرکاري سکول کې زده کوونکو ته مفت او د ښه تعلیم سهولتونه ور برابر کړي، خو هلته داسې نه کیږي.
چې سرکاري سکول کې کوم جلکانو نه پیسې اخلي نو دا خو ډیره د بشرمې خبره ده چې شایم سرکاري شي او بیا پیسې هم اخلي. نو دا د ایجوکیشن ډپارټمنټ هم غفلت کیدای شي او دې کې د کوم د سکول والا کومه پرنسپل د دا پکې انوالو کیدای شي. نو موږ مطالبه دا کوو چې په دې باندې د ایجوکیشن ډپارټمنټ مکمل صحیح طریقے سره نوټاس واخلي.
د اتحادی یوبل مشه زید شاه اورکزی وای د سده په دغه سرکاري سکول کې د زده کوونکو شمیر تر زرو زیات دی. په کار ده چې هلته د تعلیم محکمې مشران په هنګامي بنیادو د استادانو مستقل بندوبست وکړي.
نو دغه سکولونو ته اکثر غریبانان خلک دي، هغه سره د پیسو وسم نه وي، بیا هغه د پاره 60 یا 100 روپۍ د مزد ډېر شی پریوځي، هغه چې راځي کرایې هم لنډي، نو هغه په سبق باندې ډېر اثرات غورځي. بیا مور او پلار سکول ته نه پرېږدي چې موږ نه پیسې خالي څه ضرورت نشته سبق ته مزه.
موږ چې کله په دغه اړه د تعلیم محکمې ځایي مشر له احمد خان او پوښتل نو د هغه دا وینا وه چې دوی مجبوره دي چې په سکول کې د زده کوونکو په پیسو د استادانو په عرضي توګه برتي وکړي، ځکه چې هلته ورسره د زنانه استادانو ډېر کمې دي. احمد خان وویل هلته په سرکاري سکول کې د استادانو د کمی دغه مسله به له نوې برتۍ سره حل کیږي.
ولنټیرلی داسې څوک نشته چې موږ هغه کو او میل ټیچر موږ د سوای نشو پانچ پانچ چھ چھ ہزار بندی اگو ہائر کڑی دی او دا ٹولو پیرنٹس آگ دی او سرا خواہ ایگری دی خبر ہے کہ سد سے اگو نشتا دی اگو آسی او نئی شو جڑی دا او اس خبر نئی دا تقریباً دو تین چار سال نا دا اگو چوز کلن پوسټونه ویکند دی ویکند پوسټونه څه فیل نه ویدنو دا وو کی دا به مجبورن کوي.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې د سرکاري سکولونو شمیر تر 1500 زیات دی چې په کې تر 80,000 دا وخت د کوونکي تعلیم ترلاسه کوي. د سیمې په اکثره سرکاري سکولونو کې ځایي ماشومان له ډېر وختونو راهیسې استادانو د کمی دغه مسلې سره مخامخ دي. تارک ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
قدر منو درکو د پاکستان د بارونو چارو وزارت وای په امریکا کې د فوزي افسرانو د روزنې په اړه له واشنگتن سره په اړیکه کې دي. د وزارت وای ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته ویل د جنوري په میاشت کې چې امریکا پاکستان ته فوزي مرستې بندې کړي نو ورسره په هغه هیواد کې د پاکستاني سرتیرو د روزنې پروګرام هم وځنډېدو. هلته په روسیې کې ماسکو اسلام آباد په روسیې کې د پاکستاني سرتیرو د روزنې اعلان وکړ. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د زیارت پرز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د تیری ایوی لسیزې نه زیاتې مودې راهسې امریکا د پاکستان فوز یو شمیر افسرانو ته هر کال روزنه ورکوي، خو روان کال لپاره امریکا خپل دا پروګرام ودرولی دی. امریکا د خپل یو مخصوص پروګرام انټرنیشنل ملیټری ایجوکیشن ټریننګ تر لاندې د تیرو څو کلونو راهسې د پاکستان فوزي افسرانو ته به روزنه ورکوله، خو د روان کال د جنوري میاشت راهسې امریکا د پاکستان لپاره خپل امنیتي مرستې ودرولې دي چې له وجې ترې پاکستان فوج ته ورکړې کېدونکې دا تربیتي پروګرام هم متاثره شوی دی. دواړه ملکونه له یو بل سره په تماس کې دي چې خپل منځي شخړې هوارې کړي. په دې وروستیو کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پاکستان فوزي افسرانو روزنې لپاره د پنګې ورکولو څخه انکار کړی و، د کم وروستو چې د امریکا د روزنې په ادارو کې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د پاکستان فوج لپاره ځانګړې کړل شوې شپږ شپېته چوکۍ ته شي پاتې شوی دی. بلخوا د پاکستان د دفاع وزارت د اگست په ومه ویلي وو چې اسلام آباد او ماسکو د فوزي همکاریو په زیاتولو سلا شوي دي چې ورسره به سم پاکستانی سرتیری په روسیه کې روزنه ترلاسه کوي. تر دې مخکې د جنوري په پای کې د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر خرم دستګیر خان ویلي ول چې هیواد یې له روسیې او چین سره فوزي اړیکې پراخوي. خو د بارنو چارو کارپو اعجاز خټک وایي نه خو چین نه وروسته پاکستان لپاره د امریکا متبادل کېدی شي او نه د دواړو ملکونو د پاکستان فوج افسرانو ته هغه شان تربیت ورکولی شي کوم چې به امریکا ورکو.
9/11 نه پستا د پاکستان او امریکا تعلق وګورو نو دا څو ځلا داسې بالکل ماتېدو ته ورسي او بیا دواړو طرف نه ځابونه وایي چې بالکل ماتېدو ته نږدې دي. او دا ځل داسې لږ دي چې دا خبره ډېره سیریس ده او پاکستان چې چین یا روس خواته ګوري نو ما په ذهن کې خو دا پوره سوالیه نشان دی چې آیا دا هغه ریپلیسمنټ کولی شي.
امریکا د 1960 کال څخه د پاکستان فوزي افسرانو ته نظامی تعلیم او تربیه ورکوي. په 1990 کال کې هم امریکا د پاکستان فوزي افسرانو لپاره دا روزنیز پروګرام ودرولې وو، خو په 2003 کال کې دا پروګرام یو وار بیا شروع کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو وګورئ کډم مړوونکو وښوي دی د غرمې 12 بجې پامیر ساحل هم براسه په سټوډیو کې ناس ته نو له غنه د خبرونو لنډي زور د پاکستان قومي اسمبلی نن د هیواد نوې وزیر اعظم ټاکي د اسمبلی له دفتره په خبر بیان کې راغلي د پاکستان تحریک انصاف عمران خان او د مسلم لیگ نون شهباز شریف د وزیر اعظم چوکۍ ته ولاړ دي د اسمبلی غونډه پر درینی مې پجی پیلېږي په داسې حال کې چې نن د پاکستان نوې وزیر اعظم منتخبيږي د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د مسلم لیگ نون د نوماند شهباز شریف پر سر اختلافات پیدا شوې دي د پیپلز ګوند او په متحده مجلس عمل کې د شامل جماعت اسلامي سیاستوالان وایي غړي به نن په اسمبلی کې حاضر وي خود وزیر اعظم نوماندانو ته رائے نه ورکوي د دې اختلافاتو تر پیدا کېدو وروسته د مسلم لیگ یو مشر خواجه صادق رفیق پرون خبریالانو ته ویل اصلا پیپلز ګوند د اپوزیشن په استازیتوب د وزیر اعظم څوکۍ ته د شهباز شریف نوم غوره کړو تاکل شوی چې د خیبر پختونخوا نوې منتخب اعلی وزیر محمود خان نن د خپل دندې لوړ وکړي دا غونډه نن 3 بجې د گورنر په دفتر کې کیږي د پاکستان د مخابراتو ادارې ګواښ کړی دی چې که د ټولنیزو رابطو وپاڼې ټویټر یا اندېښنو ته ځواب ورنه کړ نو بندیز به ورباندې ولګوي د دې ادارې یو مشر نثار احمد بیګا مشال رټول تیره اونۍ د اسلام آباد هایکورټ په یو امر کې ویلي دي چې ټویټر ته لیک واستوي او ورڅخه د همکارۍ اخیرنۍ غوښتنه وکړي ټویټر سږ کال په مې کې خپله تګلاره نوې کړه او پکې ویلي دي چې د خلکو شخصي حریم ساتي او د هغوی له اجازې پرته یې په اړه هیڅ چاته معلومات نشي ورکولی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه تورونه به بنسټه بللی دي چې ګواکې د هغه هیواد وګړي د افغانستان په غزنی ولایت کې په جګړه کې وژل شوی دي دا خبره د وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې پر مهال دی پوښتنې په جواب کې وکړه پرون د غزنی والی وحید الله کلیمزی امریکا غږ راډیو ته ویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی په جګړه کې په وژل شوی کې لسګونه پاکستانیان هم شامل دي پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان ځینو سیاستوالانو او فعالانو هم د هغه هیواد ته د مړو پر وروړلو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې سپیناوی غوښتی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر داسې مهال پرون د ایران په اړه د هغه هیواد د تګلارې همغږۍ لپاره د ځانګړي استازي ګمارلو اعلان کړی چې واشنګټن د 2015 زیږدیز کال له اټومي موافقې څخه تر وتلو وروسته پر تهران فشار زیاتوي او هندي رسنۍ وایي د پخواني وزیر اعظم اټل بهاري واجپایي وروستي مراسم نن مازیګر د دلی پر وخت څلور یعنی د پېښور پر وخت پر درې نیمو بجو کیږي واجپایي پرون مازیګر په درې نیمو کلنۍ کې ومړ پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو درنوردونکو ز پاکستان د زینو رسمانو د مهمو برخو د اداریو د مهمې برخې درته په دې رپورت کې وړاندې کوم
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي قومي اسمبلی او د څلور وانو صوبایي اسمبلی سپیکرانو او مرستيال سپیکرانو ټاکنې سره سره په خیبر پختونخوا او سند صوبو کې د اعلی وزیرانو ټاکنه هم وشوه ورسپانه لیکي د قومي اسمبلی سپیکر ټاکنې ورستو د سوګند اخستلو پر وخت د مسلم لیگ نون پارلماني استادو لخوا په اسمبلی کې احتجاج وکړی شو همداسې صورتحال په پنجاب اسمبلی کې هغه وخت رامخې ته شو چې کله پرویز الهي د سپیکر ټاکل کېدو ورستو سوګند پورته کوو ورسپانه لیکي احتجاج د اپوزیشن په شمول هر ګوند حق دی خو تر یو حده د احتجاج حمایت کېدای شي د ملک ټولو ګوندونو لپکار دي چې خپل منځي اختلافاتو له وجې تر دې حده نه ځي چې له وجې جمهوري نظام د خطرې سره مخ شي مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار محمود خان وو او یا وټونه په اخستو سره د صوبې نوې اعلی وزیر وټاکلې شو او دا شان په دویم ځل یاد ګوند په خیبر پختونخوا کې په واک کې راغی ورسپانه لیکي د صوبې اولس په تحریک انصاف ګوند اعتماد کول ورستو په اکثریت سره کامیاب کړو نو د نوی اعلی وزیر وسی مواری جوړیږي چې اولس د کوم مشکلاتو سره مخ دی نو د هغې د حل لپاره دی کوششونه وکړي ورسپانه لیکي نوی حکومت له دا هم پکار دی چې تیر حکومت کمی پروژې شروع کړې وي نو هغه د زر تر زره مکمل کړي مثلا په پېښور کې د بس پروژه دینه علاوه د 400 مردان نوخار او پېښور ترمنځ د ټرین کمی منصوبې چې منظوري ورکړې شوې نو په هغې د هم کار شروع کړي آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده ورسپانه لیکي د خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر د صوبې اولس ته ورپېخو مشکلاتو نه په خشان خبر دی نو ورله پکار دی چې داسې پالیسیانې دي جوړې کړي چې په عملي کولو سره یې نه صرف دا صوبه ترقی وکړي بلکې اولس ته راپېخې ستونزې هم حل شي ورسپانه لیکي پخوانۍ قبایلي سیمې چې اوس د خیبر پختونخوا برخه ګرځولې شوې دي پکې د انتظامی ډانچې سره سره اولس ته بنیادي سهولیات ورکول هم د نوي اعلی وزیر ذمہواري ده دې تر څنګه ان اف سی ایوارډ او د بجلی خالصې ګټې په مد کې د مرکز په ذمہ پاتې پیسې اخستو لپاره به هم ګامونه پورته کول
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات برخه کې تاسو لپاره دوه مقالې ته کتنه لرو. وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان وروستیو امنیتي حالاتو د لوی اختر په ورځو کې د وسلوالو او حکومت ترمنځ د اوربند هیلي کمې کړې دي. په وړوکي اختر کې طالبانو او حکومت اوربند کړی وو. هلته فارن پالیسي مجلې کې د ایران او امریکا ترمنځ اختلافات زیات ښکاري، خو ممکنه ده چې دواړه خواوې یوې موافقې ته هم سره ورسي. نجیب امیر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنال د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي په کابل کې د اګست پر 15مه په شوې ځانمرګي حمله کې هغه زده کوونکي په نښه شول چې په پوهنتونونو کې داخلې لپاره د کانکور ازموینې تیاری نیولو. جورنال لیکي دا ونې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له پلوه غیر معمولي وه. د جورنال په باور دا ډول پیښې د طالبانو سره د اوربند لپاره د افغان او امریکایي حکومت هیلې کمزوري کوي. وال سټریټ لیکي د دا ډول بریدونو سملاسي شک پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې کېږي. د دغې ډلې ځایي وسلوالو تر دې وړاندې په کابل کې پر شیعه مذهبو ورته بریدونه ترسره کړي دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې طالبان د هیواد په لر بر کې پر حکومتي ځواکونو مرګونی بریدونه کوي، هغه هیلې ورسره مړاوي کېږي چې ګوندې حکومت یا وسلوال به د لوی اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د کمکي اختر د سولې په شان په لوی اختر کې هم د اوربند کولو لپاره حکومتي او طالب چارواکو په انفرادي توګه بحثونه کړي دي. یو مهم افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي د دې ترڅنګ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د دوهم پړاو لپاره هم په پټه توګه تیاریانه روانه وي. د دواړو لورو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو 13 میاشت په قطر کې ترسره شو. بل پلو فارن پالیسی مجلې بیا د ایران او امریکې ترمنځ مخ په خرابیدونکو اړیکو باندې یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ جوهري تړون خواوې سره ویشلې دي. هغه کسان چې د دې تړون حمایت کوي په زغرده داوا کوي چې ایران به په دې کې بدلون کولو ته هیڅکله غاړه کینګدي. خو د دې مخالفین بیا وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه چې هیواد یې له دې تړونه بهر کړ کولی شي یو ښه تړون طرف ته لاره هواره کړي. فارن پالیسی لیکي په خپل ټرمپ په دې نظر دی چې یو ښه تړون ممکن دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د تیرې دوشنبه په ورځ وویل هغه نور د امریکې سره د خبرو اجازه نه ورکوي ځکه چې د ده په وینا واشنگټن کله هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي. د خامنائي د څرګندونې له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د ایران د انقلابي ګارډ کمانډر محمد علي جعفري وویل ایرانان به هیڅکله خپلو چارواکو ته اجازه ورنه کړي چې امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي ځکه چې دوی ایرانیان دي نه د شمالي کوریا خلک. فارن پالیسی لیکي د ایران غبرګون سخت دی خو داسې ښکاري چې د ټرمپ د ملاتړو خبره زیات وزن لري. تاریخ او سیاسي بصیرت ښیي چې د مذاکراتو په اړه د ایران جارحانه رویه به زر نرمه شي او دا عین ممکنه ده چې دواړه لوري موافقې ته ورسیږي. د ایران او امریکې ترمنځ د مذاکراتو په دوهم دور کې به ښایي د لومړي دور د هغې په شان څه ونه لیدل شي او ممکنه ده په دې لاره کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دریم ګډې رول ولوبوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غواړي قدرمنو دونکو د تاجکستان چارواکي چې په هیواد کې پر څلور بهرنیو بایسیکل ځغل کوونکو د وژونکو حملو په تړاو 15 کسان نیولې دي. دا په داسې حال کې دا چې د دې هیواد حکومت د دې پیښې په اړه تحقیقات هم پراخ کړي دي. له بلې خوا ته د تاجکستان حکومت یو شمېر هغه تاجکانو ته چې په روسیه کې کار کوي د همدې قضیې په تړاو هیواد ته د تحقیقاتو لپاره د ستنېدو امر ورکړی دی. په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی دی چې تفصیل یې احمد تکل وړاندې کوي.
د تاجکستان پولیسو پرون وویل 15 تنه مشکوک کسان یې تیره اونۍ په جنوبي ښار نارک کې نیولې دي. په نارک کې چې پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو د دوو تورنو برید کوونکو ټاټوبی دی. یو سیمه ایز چارواکی عبدالرحمن ګلوف ویلي چې نیول شوي کسان فرهاد دولتوف، پلار یې عبدالمومن دولتوف او همداراز بختاور صلاح الدینوف، قیام الدین قربانوف او بختیار صالحوف نومیږي. د چارواکي زیاته کړه چې تورن کسان له اصل الدین یوسفوف او د هغه له ورور جعفر سره چې د دې برید پر مهال له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای وژل شوي وو د واټس اپ د ټولنیزې شبکې په وسیله په تماس کې وو. ګمان کېږي چې همدې کسان کسانو به په جولای میاشت کې څلور بهرنی بایسکل زغلون کې وژلې وي. دا د منځنۍ آسیا په تاریخ کې پر بهرنیو سایلانیانو تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. تاجک چارواکي وایي چې یوسپوف او ورور یې دا پنځه کسان چې اوس چارواکو نیولی دي په خپله تروریستي ډله کې شاملېدو ته هڅولي وو. د ناراک ښار مسؤول عبدالرحمن ګلوف وایي دا کسان تورن شوي چې ولې چارواکو ته د یوه پیښیدونکي جرم په اړه خبر نه و ورکړی. نوموړي همدره زیاته کړه چې د تاجکستان شلو نورو وګړو ته هم چې په روسیه کې کار کوي ویل شوي چې د تحقیقاتو لپاره هیواد ته ستانه شي. حسین عبدالسمدوف چې د دې مشکوکې تروریستي شبکې مشر ګڼل کیږي هم په مسکو کې کارګر و. د تروریستي ډلې په ناراک ښار کې څلور بهرني بایسکل زغلون کې تر موټر لاندې کړل، وروسته له خپل موټر څخه راکوز شول او پاتې ژوندي کسان یې په چړو وهل. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه او یو ویډیو یې هم خپره کړه چې پنځه کسان پکې داعش ته بیعت کوي. هغه کسان چې په دې ویډیو کې ښکاري له هغه تورنو سره چې تاجک چارواکو د مشکوکو تروریستانو په نوم پیژندلي او وایي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي ورته سیره لري. د تاجکستان حکومت ټینګار کوي چې د دې پنځه کسیز شبکې غړي د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند غړي دي او دا برید هم د ډلې کړی، خو د دې ګوند مشرتابه د حکومت ادعا به بنسټه او غیر منطقي بللې او رد کړې ده. د تاجکستان اسلامي نهضت په منځنۍ آسیا کې یوازینی ثبت شوی ګوند و چې حکومت درې کاله مخکې د هغه پر فعالیت بندیز ولګاوه. دې ګوند هغه مهال چې حکومت د یو تروریستي ګوند په توګه د هغه پر فعالیت بندیز لګاوه لسګونه زره غړي درلودل.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشرانو ته تاسو غوږی قدرمنو دونکو، د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو په هیواد کې د القاعده فعالیت ته زمينه برابر کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان غفور احمد جاوید پرون مشال لیتوی د افغان حکومت پر ضد د طالبانو جنگیدو او نور ډلو ته هم د فعالیت امکانات برابر کړی دي. دا خبره نوموړي تر هغې وروسته کړي چې ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې طالبان لا هم د القاعده سره اړیکې لري. طالبانو د دې رپورت په غبرګون تر اوسه سندې دی ویلي. نور تفصیل له کابل اکرام الله اکرام پر رپورت کې ورو.
د القاعده ډلې په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه ډله په افغانستان کې هم فعالیت لري خو دومره د اندېښنې وړ نه ده. دغه وزارت وایي غفور احمد جاوید د پنځشنبه په ورځ وویل چې افغان ځواکونو د القاعده ډلې ډېرې مشران وژلي او په راتلونکي کې به هم دغه ډلې د ځپلو لپاره له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
په افغانستان کې تر شلو او یوویشتو تروریستي ګروپونه چې دلته فعالیت کوي، په دې کې موږ د نړیوال او سیمه ییز او داخلي تروریستانو سره مخ یو. نړیوال تروریزم کې القاعده ده چې هغه مخکې حمله طالبانو سره همکار و، اوس هم همکاري لري او دا وقت ده چې القاعده اوس هم دلته فعالیت لري.
د خغری جاوید په خبره په افغانستان کې له شلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت لري خو تر ټولو جدي هغه طالبان دي چې عملاً له افغان حکومت سره جګړه کوي او نورو ډلو ته هم د فعالیت زمينه برابره کړې ده. ملګرو ملتونو په یو تازه خبر شوی راپور کې د القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه راپور کې راغلي چې القاعده په یمن، سومالیا او افغانستان کې فعال حضور لري او د دغه هیوادونو د امنیت سربېره د نړۍ امنیت هم ګواخي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوی چې القاعده ډله په بیلابیلو هیوادونو کې له نورو تروریستي ډلو سره همکاري کوي او په افغانستان کې هم له طالبانو سره اړیکې لري. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم راغلي چې دا مهال د داعش یا اسلامي دولت ډلې په پرتله القاعده د نړۍ د امنیت لپاره ګواښونکې تروریستي ډله ده. طالبانو تر اوسه دغه راپور د دې برخې په اړه چې ګوند القاعده له طالبانو سره اړیکې لري څه نه دی ویلي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، لو ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال لري تاسو غوږی خدمت مرو درکو. د پنځشنبې په ورځ د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکو سلور ټنه تاریخ ترمل درمل او خوراکي توکي چې د دوه میاشتو په موده کې په مرکز ولسوالیو کې نیول شوي ول ضایع کړل. چارواکو له خلکو غوښتنه کړې ده چې د درملو او خوراکي توکي د اخستو پر مهال د هغې تاریخ او کیفیت ته پام وکړي. بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا غړي په یاد ولایت کې د بې کیفیت او تاریخ تیرېدو درملو او خوراکي توکو د ټولولو بهیر کمزوري بولي او وایي ادارې دې باید لا زیات اقدامات وکړي. نور تفصیل دته د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د خوست په درملتونونو او دوکانونو کې له تاریخ تیرو او بې کیفیته درملو همدارنګه خوراکي توکو لشتون څخه خلک په پرلپسې توګه شکایت کوي، خو چارواکي وایي چې د دوی د روغتیایي بررسۍ او کنټرول ټیمونه ګرځي او هر ځای چې دا ډول توکي وویني له توپیر پرته یې راټولوي او بیا یې له منځه وړي. د خوست د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدي مشال رډیو ته وایي
د دوه میاشتو په جریان کې تقریبا د خوست ولایت د مختلفو دوکانونو او د دواخانو څخه مو د څلور ټنه په حدودو کې بې کیفیته تاریختي غیر الکولي مشروبات، غذایي مواد او تاریختي دوا درمل مو د موږ د عامه روغتیا ریاست د قوانین صحي بررسي ټیم له خوا نیول شوی و چې نو دا د عملا د منځه وړه.
د خوست مرستيال والی عبدالواحد پټان چې د یادو توکو د سوځونې په ځای کې موجود وویل
زما د ټول رونه د خواهش ته چې اول ار خوراکي مواد چې اخلي اولی وګوري چې تاریخ څنګه ده او بعد دغه نه دغه کیفیت وګوري که تاریخ لیبل ورباندې ویوال شوی واغې کیفیت خرابې بیا دې هم نخري ولې خپل پیسې ورکی په داسې شی باندې ورکی چې هغه فائدہ ولري نه چې ضرر ځان ته ورسی.
د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی وایي چې د اسلام دین له نظره په خلکو د نقصان شیانو خرڅول ګناه او عذاب لري.
ریت مسله دا ده چې یو سړی کوم مول خرڅې باید غیب خلکو ته بیان کړي. البته کوم څه چې د صحت لپاره د انسان ته ضرر رسوي دی په پیږي دا پیسې د دې لپاره بالکل حرام دي. موږ مسلمانان ته دا نصیحت د مین حیث عالم چې داسې شی باید بزور کې خرڅ نه کړي چې مسلمانانو البته ټول جمعې ته په ضرر تمون.
کسه په دې وروستیو کې د عامه روغتیا ریاست په ګډون یو شمیر ادارې هڅه کوي چې په دوکانونو او درملتونونو کې تاریخ تیر توکي او درمل راټول کړي. خود خوست ولایتي شورا په دې برخه کې ترسره شوی فعالیتونه نیمګړي بولي. د خوست ولایتي شورا مرستيال جان میر زازی غوښتنه کوي چې د کنټرول او څارنې ټیمونه باید ولسوالیو او لر پرتو سیمو ته ولاړ شي او هغه توکي چې ځنډنې شوي او تاریخ پوره شوی راټول او له منځه یوسي.
دوی باید دغه پروسه په هر هفته کې خطه ولسوالۍ ته وغځوي. د بې کیفیته درو او نور هغه خوراکي او غیر خوراکي مواد په دکانو کې او پوغه کې په درزنو درزنو شتادي او خرڅيږي. دوی توجه به دې ته نور او
د تاریخ تیرو او بې کیفیته درملو همدارنګه غیر معیاري خوراکي توکو پیراپلور د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم لجدي ستونزو څخه ده.
پام کوه یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوان
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وی دی میو چې پام
د مشال لړیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال لړیو تاسو غواګي کډر مونږ ورونکو د افغانستان د خپلواکۍ بیا خستنې نه نویمې کلیزې په مناسبت پرون د جلال آباد په ګندهار ټولنیز مرکز کې د غازی امان الله خان پر ژوند، اند او سیاست علمی غونډه وشوه چې ورته ګڼو کسانو مقالې ورواورولې. دوی د امان الله خان پر اصلاحاتو، د ښځو پر حقوقو او د هغه وخت په نړیوالو حالاتو هم بحث وکړو. نور تفصیل درته د باز محمد عابد په رپورټ کې وړاندې کوو.
د افغانستان د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان د ژوند ان او سیاست په اړه دا بس په جلال آباد کې د سپینغر د غونډو په تالار کې د پنځشنبه په ماسپخین تر سره شو چې په لسګونو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه او بیلابیلو لیکوالو پکې مقالې او ویناوې واورولې. استاد اکبر شیر د شاه امان الله خان په خوب الوطنۍ او مترقی افکارو لیکچر وړاندې کړ چې په یو برخه کې راغلی ول.
کله چې غازی ورته رسیدي دا نو د شلمې پیړۍ پایل دی. په جاپان کې یو نظامیګر حکومت راځي او د پراختیا غوښتنې سیاست لري. چین کې د سنیاتسن کورنۍ ورته رسیږي چې د چین امپراتوري په جمهوریت اړوي. په هند کې د عدم تشدد غورځنګ ډېر په سرعت روان دی. په عربي نړۍ کې عثماني امپراتوري درګرد د ړنګېدو په حالت دغه مسائل د دې سبب شو چې دا غازی په شخصیت او د هغې په اند او تفکر کې لوی تاثیر ولري.
برېښنا صافۍ د غازی امان الله خان د واکمنۍ په دور کې د ښځو پر ونډه او رول مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې ویلي ول.
اعلی حضرت د خپل پلار امیر حبیب الله خان خلاف د حرم سرا جوړولو قانون باطل اعلان کړ او هغه ښځې چې امیر حبیب الله خان په یو مکان کې راټولې کړې وي آزادې کړې. د اماني دورې د څرګند مشخصاتو څخه د ښځو ژوند، حقونو، روا او اساسي ازادیو ته پاملرنه ده چې د دغه پاملرنې بېلګې د ښځو د حقونو تضمین کوونکي قوانینو تصویب، د نجونو لپاره د ښوونځیو تاسیسول، د ښځو لپاره د اختصاصي خپرونې یا مجلې رامنځته کېدل.
استاد نعمان دوست د غازی امان الله خان د واکمنۍ د زوال په لاملونو مفصله بیان واوروله. نوموړي یو ځای وویل چې د نورو بهرنیو او کورنیو لاملونو تر څنګ د یوې وروسته پاتې ټولنې لپاره د پرمختګ چټکه ایجنډا هم د دې سبب شو چې د شاه امان الله خان واکمنۍ ته د پای ټکی کېږدي.
د خپل خسر محمود طرزي سره په ډېر اعتماد کې دا یو غربي رسنۍ سره په مرکه کې وایي چې امان الله خان د افغانستان لپاره ډېره ښایسته ډېره قشنګ ودانۍ جوړه کړه خو تاداب نه لري او یو وخت چې تلې رسې ټوله نړۍ او همداسې وشو. کله چې دی ترکیې ته ځي د اتاتورک سره خبرې کوي اتاتورک ورته وایي چې د تا برنامې چې د افغانستان لپاره ډېرې عالي دي خو تا ملت ډېر وروسته پاتې ده لطفا سلو لاړ ده ورسره دا خبره نه ومنله خو دا هغه وخت اوس نور خو بله برخه تېرې شوې.
استاد شیرعالم املوال د شاه امان الله خان په بهرني سیاست وینا وکړه چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځیده. د زمري 28مه چې د اگست 19 نیټې سره برابر ده د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه به په سرکاري او ولسی کچه ونمانځل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
کدرمو درکو سپوږمۍ د ساينس د معلوماتو لمخي یو سیاره ده او د لمر نه رڼا اخلي خو زاړه پاله پښتانه بیا غني چې سپوږمۍ خایسته رڼا او روښانه ده ځکه خو یې د خایست لپاره هم استعمالوي. همدارک ساينس د سپوږمۍ د تندر نیولو لپاره خپل مفکوره لري خو کلیوال پښتانه پر چکله سپوږمۍ چې په سپوږمۍ مایندې وای پر ځمکه ګناهونه زیات شي نو ځکه سپوږمۍ تندر ونیسي. نجیب امیر د سپوږمۍ او د پښتنو ترمنز پر رښتې یو رپورټ جوړ کړی چې په موسیقي پیلېږي.
سپوږمۍ د پښتنو په وطن کې د خایس یو لوی استعاره، تشبیه یا سمبول ګڼل کیږي. دا چې زموږ زیات ژوند په غرونو کې تیر شوی چرته چې برېښنا نه وه او د ډیوو رڼاګانې مو د شپې د تورتمونو ملګرې وې نو بیا په داسې حال کې د سپوږمۍ رڼا موږ ته لارې روښانولې او همدا وجه ده چې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې د پښتنو په ژوند، شاعرۍ، ادب او کلتور کې ځانګړی حیثیت درلودلی دی. خو سپوږمۍ تل روښانه نه وي. که د 14مې شپې سپوږمۍ د جانان د مخ په شان سپینه او ځلانده وي نو د میاشتې د پیل د ورځو سپوږمۍ نری، تته او یوازې د تیز نظر لرونکو خلکو لپاره د لیدو وړ وي. د چا چې نظر کمزورې وي د میاشتې د پیل سپوږمۍ نشي لیدلی ځکه خو د روژې او اختر د ګواهۍ لپاره هم د هغو خلکو شهادتونه منل کیږي چې نظر یې تیز وي. سپوږمۍ کله کله تندر هم نیسي. بیا یې دا ښایسته مخ د عام ورځو په شان روښانه او پړقېدونکی نه وي. د سپوږمۍ د تندر نیولو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د کلي ساده پښتانه له پیړیو راهیسې په خپله خبره ولاړ دي او وایي سپوږمۍ هله تندر نیسي چې په ځمکه د خلکو ګناهونه زیات شي. حاجی ظاهر شاه چې په مشر باچا صاحب مشهور دی د پېښور د غریب آباد اوسېدونکی دی او اوس مهال عمر له اتیا او کالو زیات دی. هغه راته داسې وویل د ثوابی اوسیدون کې شاعر او لیکوال روخان یوسفزی وای سپوږمۍ په پښتو شاعرۍ کې خورا زیات اهمیت لري.
او ما ته دغه یو زړه پخوانی دی چې یو سندر یم دا کلندر صاحب یو نظم هم لیکلی وو چې یو سپینې سپوږمۍ تا به څوک لوبوي د سربند جو نواده شو زلمي خوب زنګوي. سپوږمۍ سره سره زموږ بلاش په شاعرۍ کې هم په ټپو کې هم په چاربیتو کې هم لکه څنګه چې تاسو وویل نو پښتانه په رڼا مین خلک دی، پښتانه په ښکلا مین خلک دی. نو په دغه وجه د سپوږمۍ دغه حیثیت او اهمیت او هغې سره مینه محبت او تعلق چې کوم دی دا د پښتو په شاعرۍ کې ډېر زیات موجود دی او دا شرم دی او کېږي نو.
پښتانه په ښکلا او تصوراتو مین خلک دي او ښایي په کلیوالو سیمو کې به اوس هم ډیری خلک د سپوږمۍ ساینسي تصور ونه مني. امیر حمزه خان شینواری کلونه پخوا ویلي وو چې ستا جبین ته مې نظر ورسید سپوږمۍ ته تلی شي او کنه پښتانه، خو ساینس وایي یوازې د شاعرۍ او تصور په وزر نه بلکې په حقیقت کې هم سپوږمۍ ته تګ ممکن دی. او نور خو لا پرېږده، یو پښتون عبدالاحد مومن هم د نیل آرمسترانګ د لارې لاروی دی او که سپوږمۍ ته نه دی تللی نو فضا ته خو ضرور تللی.
کله چې سړی اول مزار ته رسېږي د ځمکې خواته ګوري، ځمکه داسې په دغه شین رنګ کې معلومېږي، دا د اسمان په رنګ کې، او نور شاوخوا ده توره شوه ده چې دا واقعاً ډېر ښکلې منظره ده.
بل پلو ساينس وایي سپوږمۍ یو سیاره ده او که اوس پکې ژوند ممکن نه دی نو یو وخت دا ممکن کېدی هم شي. او سپوږمۍ له ځمکې نه ځکه روښانه ښکاري چې د لمر رڼا ول په سپوږمۍ پرېوځي او بیا ځمکې ته رسېږي، خو که کله ځمکه د سپوږمۍ او لمر ترمنځ راشي نو بیا سپوږمۍ د معمول په څیر روښانه نه وي او خلک وایي سپوږمۍ تندر ونیوله.
دا مشال ریڈیو دا
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے دا چمن دا پھلا جوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہریو گند اس پر لے میرا پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نولرو بریش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا و محبت خپل مالیار کو زیچ مینا و محبت خپل مالیار کو یو گلدس پر لی بحسار کو دا خپل سات و ملکن پر گلزار کو
پسپرلی پر بیسا